افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی ازادي رادیو ته غوږ یست. د دې خبرونې زیات وخت ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوی دی. نن یکشنبه ده، د ورځې سنبلې 19 د سپتمبر 10. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت امفتامین قاچاق د پام وړ زیات شوی. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي افغانستان کې د دغو خطرناکو نشئی موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه مت امفتامین چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه، منځنی ختیځ، جنوبي او ختیځه آسیا او ختیځه افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وایي په 2018 کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2021 کال کې یې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دغه نشئی مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال میت په نوم هم یادوي په شدت سره د مرکزي عصبي دستګاه د تحریک سبب کیږي. نن 15 ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تاګراتک پر مخ تړلې ده او افغان سوداګر وایي د دوی بار کړي تازه میوه او سبزیجات په خوسا کېدو دي. د تورخم په هغه غاړه کې هم ګڼ موټرونه چې په بیلابیلو مالونو بار دي افغانستان ته د اوښتو په تمه دي. د لارې یو چلوونکي کامران د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
سمډم را بار کړی جلال آباد ته، بس لار بند را گیر بند نه ناسیونو 15 ورځ هم د 15 تکلیفونه خوري دي. د وبو مشکل شته دي، د باغ د جام بازار له سوداګان موداګان را تکلیف خوري دي، خو بس وکونو تارې ولا ډېر زیاتې ولا ډېر زیاتې ځکه نه کتا جوړ دي. تورخم نخلی نه دلته سبزی ګالو واپس لاړ بیرته خالی کړو.
د تورخم دروازه تیر چهارشنبه وروسته له هغې وتړل سو چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته وسوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې ویلي د پاکستان لخوا د تورخم دروازې تړل او پر افغان ځواکونو ډزې د ښه ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه ده، که څه هم هر لوری د ډزو د پیل ملامتي پر بل لوری اچوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي لومړی د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان سرحدي ځواکونو داسې وخت ډزې وسوې چې افغان ځواکونه د یوې پخواني امنیتي پوستې چې کلونه وړاندې جوړه سوې وه په ترمیم بوخت وو. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې 1 میلیون میندې او ماشومان له هغو خوړو بې برخې سوي چې د خور ځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره ځانګړې سوي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس شبکه کې د خپل یوه کلینیک د خور ځواکۍ د متخصصې بلقیسې څرګندونې خپرې کړې چې وایي دغه خواړه د خور ځواکۍ د مخنیوي لپاره څومره مهم دي. وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي و چې که مرستې ورسره ونیسي په ژمي کې به د لورو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې کونډې یې مشري کوي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د امانی په وینا 45 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو له لویو سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې ناوخته د ریشتر په مقیاس 6.8 درجې یوې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2200 څخه اوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې 2950 ته رسېدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول سوی دی. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په نورو ژوندیو پاتسوی کسانو پسې چې تر نړیدلو ودانیو لاندې تراگیر پاتې دي د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. د اوکران چارواکي وایي چې روسیې نن سهار هم پر پلازمینه کیف هوایي حملې کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلي په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو ژغونه اورېدل کېدل. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي یو کس په پودیل تاریخي سیمه کې ټپي سوی او د ښار یوه پارک ته نږدې اور لګېدلی دی. بلخوا د اوکراین پولیو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي مدافع دستګاه په ایران کې د 2200 جوړو سویو الوتکو له ډلې 25 یې نسکوري کړي چې زیاتو دغو الوتکو چې روسیې توغولې وې د کیف بیلابیلې برخې په نښه کړې وې. د دغو ویشتل سویو الوتکو ټوټې د کیف ښار پر بیلابیلو برخو لګېدلې دي. د سودان د پاوز مشر عبدالفتاح البرهان وی دوی د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نوموړي پرون شنبه دا څرګندونې داسې وخت کړي چې په دغه هیواد کې د وروستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 څخه زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسا فکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاحکار سره وکتل. دې مسئلې د برهان د حکومت سخت عکس العمل وپاروه. د سودان د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ د اپریل میاشتې له نیمایي جګړه روانه ده چې نږدې 1500 کسان پکې وژل سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟ نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډیرو باور دا و چې له ډیرو کلونو وروسته به د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې نږدې او تودې وي، خو د وخت په تېرېدو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ هماغه ستونزې چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د نورو حکومتونو په مهال وې، اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوام لري. د دوو خواوو د پولو ساتو ترمنځ په ځلونو په تورخم او سپین بولدکې نښتې شوي چې تر ټولو وروستۍ د چهارشنبې په ورځ وه. له دې نښتې وروسته پاکستان د تورخم دروازه وتړله او لا هم بنده ده. تر دې وړاندې هم پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې په ځلونو بندې کړي چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو په تېره بیا افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اوښتي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو زیاتېده هم د دوو خواوو پر اړیکو اغیز لرلی دی. د ټي ټي پی تر ټولو وروستۍ حمله د چترال په کیلاش سیمه کې پر دوو پوستو و چې پاکستاني ځواکونو ته مرشوب لواړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کیږي او په دې اړه پاکستان د طالبانو له حکومت سره اندېښنې شریکی کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی په چترال کې د وروستۍ حمله په خاطر احضار شوی دی. طالبانو بیا په ځلونو دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپل حل کړي. د هو به هو همغه خبره ده چې پاکستان به د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکو د ادعا په ځواب کې کوله. زموږ د روانې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور، همدارس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ رئیس نجیب الله آزاد، ښاغلی افراسیاب خټک چې د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی دی او مشهور سیاستوال دی، هم وعده کړی دی چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبې پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. خو ښاغلیو آزاد او منصور د ټلیفون له لارې را سره دی دواړو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، که تاسې مهرباني وکړئ، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی آزاد، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه هغه اړیکه چې بعد د افغانستان او پاکستان د ولسونو د خیرازی پرمختګونو سوکاله او خوشحالی لپاره ټینګی وای او د متقابل احترام او هغه څه چې د پاکستان لوري همیشه ادبي د اسلامي ورور ګلوي او افغانان هم په دې باور دي، په هغې اساساتو ټینګی او ولاړې وی. متاسفانه د پنجابي استبلشمنت لخوا همیش د افغانستان د هر حکومت او چارواکو په وړاندې، د هر نظام په وړاندې او هر هغه څوک چې د افغانستان پر ارګ واکداروي دا غوی په وړاندې د خپل خصمانه او شومو ازایمو کرکجنو تبلیغاتو او پروپاګاند او د خپل استراتیژیک د پالیسیو او استراتیژیو په اساس د افغانستان په وړاندې او
پاکستان په غاړه چوي. اما فکر نه کوي چې پاکستان هم عیني ورته خبرې کوي او وایي چې ټول مشکلات د افغانستان له لوري دي.
نو موږ او تاسو چې د افغانستان حالت او وضعیت ته وګورو، نه خو دلته د افغانستان ولس ته دومره حوصله او طاقت پاتې دی، نه شته چارواکو ته، نه هم پخوانیو چارواکو ته حوصله او قوت او طاقت، او یا هم دا اراده درلوده چې د پاکستان د ولس په وړاندې دي کوم بد ګام پورته کړي، د هغوی د ګټو په خلاف دي ګامونه پورته کړي، د هغوی د ژوند او د نظام یا د حکومت د ړنګولو او یا تخریب ارادي دي ولري.
دلته څو پوښتنې نورې هم شته چې وروسته به درشمه. منصور صاحب، په دې برخه کې البته پاکستان هم دلایل لري. د دې لپاره زه به پاکستان دلایل ووایم چې د پاکستان په استازي څوک په دې خبرونه کې نشته. آزاد صاحب، تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د طالبانو د حکومت او د طالبان د پاکستان د حکومت اړیکې د خرابېدو په خوا روانې دي، لکه څنګه چې ښاغلی منصور هم وایي؟
سلامونه درنښت تاسو ښاغلی منصور ټول اوریدونکو ته. ظاهرا خدای اړیکې پښکارا خراب ښکاری، لیکن زه فکر نه کوم چې دا لیکي د هغه ډول د خرابې دوه پاتو لاړ شي چې ځینې فکر کوي. دغه یو تر ټولو لامل دا دی چې وضعیت تر ډېره بریده پورې د پاکستان لوري کنټرول دی. همدغه ستونزې یا دغه ټکه پوکه چې د پروډیوسر کرښه باندې اوس پیدا شوې دي، تر دې وړاندې یا مثلا په تورخم کې یا په چمن کې و، تر ډېره بیا د پاکستانیانو لخوا کنټرول دي. د پاکستان لخوا کنټرول په دې معنا چې داسې څه هلته نه دي پېښ شوي تر اوسه پورې. داسې اسناد په تېرو دوو کلونو کې چې څومره هم دلته مسایل رامنځته شوي دي، یا د دواړو طالبانو د پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده، تر پایه پورې، تر ننه پورې، دا دوو کلونو کې داسې اسناد نه دي وړاندې شوي چې هلته دي دغسې جدي مسایل وایي چې دوی دې جګړه پکړې وي یا د هغه د مذاکراتو له لارې حل شوي وي. څو ورځې سره ویشتل شوي دي، سره په لاندې فکر کې کسان وژل شوي هم دي.
نو تاسو ده چې پوره بشپړ عیار جنګ وشي دا خو پخوا هم نه دي شوي، یعنی د جمهوریت په وخت کې چې ډېر اختلاف و هغه وخت هم تر دې زیات څه نه دي شوي.
ګوري د جمهوریت پر مهال باندې به کله هم چې دغه سپیش رامنځته کېدلې، د هغې وروسته به چې هیات سره کېناسته دواړو لورو هدف جګړه نه ده چې جګړه دې وشي، او نه پاکستان غواړي چې جګړه وکړي او نه طالبان غواړي جګړه وکړي. هدف دا دی چې د هغه نه وروسته چې کومې ناستې شوي دي، د هرې جګړې نه وروسته هغه ځینې مسایل بیا روښانه شوي دي چې لاملونه یې څه وه. اما په تېرو دوو کلونو کې چې څومره هم دغسې ټکه پوکه سوې ده، په سپین بولدک او چمن باندې زموږ په یاد دي، په ورځ ورځ جګړه وسوه، راکټونه ولاړه، ټانګونه ولاړله، اما تر پایه پورې داسې هېڅ ښکاره نه شوله چې د دې لامل څه و. دغسې لویې جګړې چې څو ورځې دوام ومومي، مسله څه وه؟ دا خو باید روښانه شي، دا خو وړې خبرې نه دي د دوو هېوادونو ترمنځ، دوو ولسونو ترمنځ. نو دا راځم خپلې خبرې د پاکستان لوري. پاکستان چې په طالبانو باندې کوم نفوذ پخوا درلودی، هغه ممکن تر ډېره بریده پورې دا امکان لري چې په رهبرۍ باندې اوس هم ولري، بلې و په لاندې صفوفو کې طالبانو د اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ دوره د تېرو د لومړۍ دورې سره خورا ډېر فرق کوي. هغلته چې هغه رهبري د طالبانو وه او هغه کوم حاکمیت چې خپل خلکو درلودی، هغه اوس نشته. په لاندې صفوفو کې به ډېری داسې خلک وي چې هغه د نېشنالیزم په هغه روسیه باندې یا د پاکستان سره یا د نورو هېوادونو سره، مثلا د ایران سره څه موده وړاندې شخړه راغلې وه، دا رامنځته شي. لیکن د رهبري په کچه باندې دا خو ډېره ښکاره ده، دا د ډېر فساد وړاندې شوي دي چې د طالبانو د مشرانو کورونه نن هم په پاکستان کې دي، هغه ګروپونه چې پاکستان کې لا ویشل شوي دي. د پاکستان سیاسي بې ثباتۍ ته که راسو، او بیا د طالبانو دپاره د دوی هغه کوم لابي چې وه، بیا د هغه ډېر ښکاره وه. حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر د طالبانو رسمي غوښتنه وکړه هغه چې ونه سوله. نو
لیکن یو مسله ده چې پاکستان که دې ته تاریخ ته وګورو د مجاهدینو په همدغه شکل سره ملاتړ کوو. ټول مجاهدین موږ تاسو لیدل چې په پېښور کې ناست ول، لیکن کله چې حکومت راغی بیا خبره بدله وه. مخکې منصور صاحب اشاره وکړه، وایي هر څوک چې ارګ په لاس کې لري، هر څوک چې کابل په لاس کې لري، پاکستان ورسره مشکل لري.
په دې کې هیڅ شک نشته وړاندې تر دې چې کمونیزم دوره افغانستان ته راشي. د شاهي دورې په وړاندې، حتی د شاهي دورې نه وروسته د سردار داؤد خان پر مهال باندې پاکستان ډلې او ګروپونه هلته جوړ کړل او د ټولو نظامونو په وړاندې یې وجنګوله. بېرته چې همدغه ستاسو خبرې په تایید همدا مجاهدین نظام سوله، نو بیا یې د دوی په وړاندې طالبان جوړ کړل. لیکن د طالبانو په وړاندې خو هېڅکله دوی خپله مستقیمه جګړه نه ده کړې د هغو ډلو سره. د دولتونو نیولې، د سردار داؤد خان نیولې تر مجاهدین کورو پورې دغسې شخړې دوی نه دي کړي، اما بدیلونه یې جوړ کړل. سبا که چیرې طالبان په واقعي ډول یو باثباته یو داسې دولت جوړوي چې هغه د افغانستان دپاره تر یو بریده پورې په نسبي ډول ګټور دولت ثابتېږي، د هغه په وړاندې به دوی نورې ډلې جوړې کړي. لیکن خپله تر هغو پورې د هغه نظامونو په وړاندې دوی په مستقیم ډول دغه شخړې نه دي کړي. طالبان چې کومه ورځ د طالبانو بدیل دی پیدا کړي، دوی به دا کار کوي لکه د مجاهدینو په وړاندې چې د دوی بدیل پیدا کړي. لیکن دا به ډېر ژر وي چې دوی ارګ نه دی نیولی. په دې کې خو هېڅ شک نشته هغه ډول چې فزیکي حضور طالبان هلته لري، د هغه ارګ تعریف خو نشو کولی چې هغه داسې یو دولت وي چې پاکستان ګټ کړی همدارن ګواښ وي لکه تېر دولتونه چې ګواښ او هغه د مجاهدینو بس هغه د متحده ایالاتونو د سایکلون د عملیاتو وروسته چې کوم امکانات یا کومې مرستې قطع شوې په افغانستان کې، د باید داسې څه کړی وای پاکستان چې هغه بېرته نړیوالو توجه راجلب کړي او هغه امکانات بېرته ترلاسه هم کړل. نن هم په دې لته کېدی چې ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او طالبان همدغسې د یو وضعیت طالبان سره رامنځته کړي چې متحده ایالاتونو هغه توجه چې پاکستان ته اوس نه دسته بي د افغانستان په قضیه کې البته مشخص ده هغه امتیازات بېرته ترلاسه شي. نو دغه داخلي ستونزې او بیا په جرمن باندې دا ستونزې تر ډېره بریده د پاکستان پلان شوي شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کوروادن. ښاغلی منصور، ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نه شي پاتې کېدی؟ دلیل یې په څه کې دی؟ کوم اساسي مشکل شته د دواړو ترمنځ؟ یو خو دا ده چې پاکستان وایي چې اول ورځ چې کله پاکستان تاسیس شو، افغانستان نه غوښتل چې د پاکستان حکومت په رسمیت وپیژني او حتی په ملګرو ملتونو کې یوازینی هیواد و چې مخالفت یې وکړ. له هغه وروسته د ډیورنډ مسله وه، همیشه افغانستان ډیورنډ نه دی منلی، تا د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. فکر کوي چې دغه مسایل د دې سبب شوي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همیشه اختلاف وي او که په دې سربیره نور څه هم شته؟
بله، ډېر مسایل دي. د پاکستان ایجاد خو تاسو ته تاریخ معلوم دی، د افغانستان خلکو ته، د پاکستان مسؤولینو او چارواکو او پوهانو ته او نړۍ ته چې پاکستان یو مصنوعي هیواد و چې د هغو مسلمانو مبارزینو د قربانیو پر ضد رامنځته شو چې هغوی د بري صغیر یا د هندوستان د نیمې لوی وچې یا شبقارې هند خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنه کوله او حتی دا وه چې هغه انګریز چې د مسلمانانو 1400 کلن نظام یې نړولی و او د ایست انډیا کمپنۍ د شومو عزایمو په اساس یې هلته د خپلې امپراتورۍ لومې غوړولی وې او په افغانستان یې هم تیری کول، هغه ځمکه بیرته د مسلمانانو لاسته ورشي او هلته بیرته اسلامي نظام راشي. همغه و چې انګریزانو دسیسه جوړه کړه او د جناح په نوم یو څوک یې رامیدان ته کړ چې هویت یې تر اوسه هم نه دی معلوم. میرمنې هم ورسره کړه، د فاطمه جناح په نوم چې دا یې ګواکې خور ده، چې دا هم تر اوسه پورې نه تاریخ ثابته کړي او نه هم د هغې د ډي این ای یا نورو معایناتو په اساس. د هغې اولاده هم اوس په هندوستان کې اوسېږي که لورې ده که میرمنې. نو دغسې یو هیواد چې د افغانستان د ځمکې ټوټې چې هغه کتابونه چې په پاکستان کې لیکل شوي او چاپ شوي دي، د ریشمي رومال تحریک او سند په نوم یو کتاب دی چې په هغې کې یو خط دی په همده عمل ته چاپ شوی او لیکلي دي چې د بلوچستان نه تر علی کشمیر پوری یہ غیور افغانوں کا خطہ اور سرزمین ہے. پدی الفاظو دغه تشته ده هغه ځم کې چې د ایران یا مثلا په بلوچستان دوی ظلمونه وکړه یا د سند دیش په نوم چې کوم دایه و او نور داسې مسائل د بنگلاديش هغه ظلمونه او مسائل دا یوازې د افغانستان موضوع نه و. هلته چې کوم پاوز او اسټبلیشمنت رامنځته شو هغه د انګریز ځایناستی و. د انګریز د پاوز د پنجاب رېجمنټ په نوم یو پوځي بریګیډ یا رېجمنټ و چې اکثر مشران یې د هندوستان د اوسني هندوستان د دیرادون په پوځي پوهنتون یا درسګاه کې روزل شوي و. لومړنی مشر یې انګریز و، دوهم مشر یې انګریز و، وروستي مشران یې ټول د انګریز.
لیکن کله چې همدغه فکر چې تاسو لري اکثر افغانان لري، نو فکر نه کوي چې دا د پاکستان لپاره کافی ده چې له افغانستان سره باید دوست ونه اوسي؟
نه، دا خو د فکر مثلا نه، دا هغه تاریخي پس منظر ما تاسو ته بیان کړو. مګر کله چې د پاکستان د خلکو د اوسنی پاکستان د خلکو د افغانانو د روابطو مسله یادیږي، که هغه سوداګریز روابط دي، که هغه سیاسي دي، که ډیپلوماټیک دي، که نور دي، افغانان ځانګړې صله رحمي لري د هغوی سره. او په مقابل کې د پاکستان عام ولس هم کافی صله رحمي لري، د دوستۍ هیله لري، د ښو اړیکو هیله لري او ښه راشه درشه لري. دغه که پښتانه دي، که بلوچ دي، حتی د سندیانو او پنجابیانو سره افغانانو خپلوي کړي دي. ډېرې مېرمنې د پنجاب افغانستان کې واده شوي دي، هلته یې خپلوي سره لرلي. دا تګ راتګ شته، یعنې پنجابیانو کې هم ډېر ښه خلک شته. مګر مسلې د پوځ ده چې هغوی مخکې چې ما اشاره دا خپل هغه عمق استراتیژیک مسله چې دوی یادوي، دوی داسې
حد کې خپل یو سوال ده چې دا استراتیژیک عمق ولې غواړي پاکستان؟ بله، هم دا خپل یو سوال ده چې لږ وروسته به درشمه منصور صاحب، ولې پاکستان د استراتیژیک عمق په لټه کې دی؟ د دلیل څه دی؟ وروسته به تاسو ته درشمه. له شمرغه اوس د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک هم له سټوډیو سره وصل دی. خټک صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نشي پاتې کېدی؟ دلیل یې څه دی؟
ډیره مننه کورم ودان. زما خیال دادی چې د پاکستان چې کوم سیاست دی د افغانستان په باره کې، خصوصا تیر 15 کال نه جنرال ضیاءالحق د وخت نه، هغه دادی چې دوی غواړي چې افغانستان د پاکستان یا 15 ایالت شي او یا د تحت الحمایه سیمه باندې بدل شي، لکه یو وخت انګلیسانو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شو. نو دوی غواړي چې هغه صورتحال جوړ کړي. نو دا ناشونه کار دی، مګر دوی کوي او غرب هم دوی شاته ولاړ دی، ځکه چې غرب غوښتل چې پاکستان لکه څنګه استخدام کړی و په نظامی پکتونو کې، پوځي پکتونو کې، معاهدو کې د شوروي اتحاد خلاف، نو غوښتل چې افغانستان هم استخدام کړي. افغانستان دې ته حاضر نه شو، نه بادشاه الحضرت محمد ظاهر شاه، نه سردار محمد داود خان. نو دوی بیا ودرېدل، پاکستانی جنرالان شاته ودرېدل او دا جهاد په نوم یو داسې سیستم روان کړ چې پاکستان ستراتیژیک عمق هلته تامین شي. نو دا ستراتیژیک عمق چې دی، دا به غرب هم دې څخه استفاده کوي، لکه چې مجاهدین بیا د طالبان ولېږل. اوس دا د افغانستان ستراتیژیک جغرافیه
او بخې هغه وخت یو څه فکر نه کوي چې بل وخت اوس بل وخت دی. هغه وخت چې شوروي پوځونه افغانستان ته راغلل، نو طبعاً چې دا سیمه ټوله د شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې وه، خصوصا افغانستان منظور دی، او د غرب دا ویره وه چې که افغانستان ټینګ کړو پاکستان هم نه پرېږدي. او شوروي اتحاد خو هغه پخواني خوبونه و چې تودو اوبو ته لاړ شي، نو د پاکستان ملاتړ یې وکړ. لیکن وروسته خو وضعیت بدل شو. تاسو وایئ چې پاکستان لا هم غواړي چې افغانستان یا تر حمایت لاندې ولري او یا یې هم 15 صوبه وګرځوي، او په عین حال کې وایي چې دا ممکنه نه ده. چې ممکنه نه ده، نو دوی ولې غواړي چې افغانستان د دوی 15 صوبه وي؟
نو دا د بنگال کې چې دوی ظلم کول ممکن نه و، دوی کوشش وکړو چې وایي چې هغه مات شو پاکستان هغې سره. دا خو غلطي پالیسي، خو انجام یې غلطي. خو تاسو چې وایي چې هغه وخت روس بارا کې دغه داستان چې هغه ګرمو بوت روانو دا خو اوس افشا شوی دی. دا خو ځکه چې ټول اسناد د شوروي چاپ شوي دي، هغوی افغانستان ته راغلي دې خوند راتلل. هغه هم غلط کار کړی چې افغانستان ته راغلي، زه هغه نه تاییدوم. خو هدف مې دا دی چې د غرب خپله بریژنسکي چې د رئیس جمهور کارټر سره مشاورو هغه لیکلی دي چې مونږ یو ټریپ جوړ کړو، یو جال مو ولګولو په افغانستان کې شوروي راولو. بهرحال دا لویه قصه خو مطلب مې دا دی چې اوس هم چین تب مخه نیول غواړي غرب. چین چې کوم کاریدرونه جوړې دي دا دوه معاهده دي لپاره شوي ده. طالبان بیرته دې لپاره بوتلي دي چې هغلته کې د دهشتګردي راشي بیرته، او پاکستان دې کې د غرب مقامي ټیکهدار دی، هغه محلي یو قسم ته لوکل کنټریکټر چې وته وایي. نو د پاکستان او د غرب منځ کې دا اړیکې ډېرې خېشته. خو بل طرف ته بیا اوس طالبانو نیغ په نیغه اړیکې جوړې شوې دي. 40 میلیون ډالر د میاشتې امریکای نه نیغ په نیغه دوی اخلي، او دغه کیسو کې د امریکای سره ملګری شوی دي. نو یو لاسره سره ویل شي چې پاکستان او غرب اوس هم هغه پلان نه روان دي. البته پاکستان ته مشکل دا جوړ شوی دی چې د روس خلاف د غرب په جنگ کې پاکستان بالکل غرب سره ملګری او په سرګن ډول. خو اوس چې خبره چین ته راغلې ده نو پاکستان ته لږ مشکلات جوړ شوی دي. پاکستان د پردا ډیره مشکله ده چې علني توګه باندې غرب سره د چین خلاف ودرېږي، او بل طرف ته په غرب باندې اتکایم ورته ضرور ده. قرضې اخلي ورنه پاکستان پر شکست دی اقتصاد کې، او مشکل اقتصادي بحران کې دی. نو پاکستان دې یو سخت وخت نه دی وخت تیریږي لګیا دی.
آزاد صاحب، تاسو مخکې وویل چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ د شخړې دا ټوله کنټرول شوې دي د پاکستان له لوري، لیکن د تورخم وروستۍ نښتې هم وښودله، او مخکې هم ډېر ځلې داسې نښتې چې په تورخم کې سپین بولدکې شوې دي د افغان سوداګرو په وینا. البته دوی وایي چې په داسې وخت کې دا نښتې کوي چې د افغانستان میوې رسېدلې وي، د صادراتو وخت وي. اما دا خو د دې معنا دا ده چې یو ډول دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
زه فکر نه کوم چې په طالبانو د فشار راوستو دی دغه لارې دی ولري په طالبانو باندې په بیلابیل لارو بیل شخړې فشار راوستلی شي. نو دې څخه هیڅوک امکان نشي کولی، طالبان هم له دې څخه امکان نشي کولی چې دوی تل یو تر فشار لاندې. لکه مخکې ما خپله مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه، طالبانو د مشرانو ټول کورونه هم دانن په پاکستان کې دي همدغه لحظه. دا چې د افغان سوداګرو کوم نظر دی په دې کې مې شک نشته چې سم دی. هغه د خپلې دیدګا ورته ګوري، او یو سوداګر همدومره پوهېږي چې دی په هغه وخت کې د دغسې شخړو شاید پاتې سوی دی چې د لارۍ هلته ولاړه ده. او دی طبعاً باید دا فکر وکړي چې په دغسې وخت کې دا شخړې ترسره کېږي چې افغان سوداګرو ته زیان رسېږي. او عام خلک چې دي هلته په دا اوس په تورخم کې د پرون راپور له مخې لا څلور مړي هلته دو څو ورځې کېږي چې سوي دي جسدونه هلته پراته دي، او دا اجازه نه ورکول کېږي چې دې خواته راواړول شي. لیکن په لویه کې دا مسله یوازې تر دې پورې چې د افغان سوداګر ته تاوان ورسېږي، مثلا دغه مسافر ته چې تقیده په عذاب شي، د دې بحث نه دی. پاکستان په تېرو 40 کلونو کې ډېر په ښکاره چې ډېر مختصرا دغه موضوع یادونه وکړه، په افغانستان کې د شخړې یا د جګړې دوه ډېر لوی لاملونه لرله. کله چې د سړې جګړې مسله رامنځته شوله، پاکستان چې نن کوم قوت دی د همدې جګړې له برکته او د سایکلون عملیات څخه دی خو په افغانستان کې بې ثباتي یو دا دی چې نن که افغانستان باثباته شي، همدا نن که افغانستان یو باثباته پرمختللی او قوي دولت ولري، هغه ماشوم چې نن دوه درې میاشتنۍ د سبا چې دوه درې کلن کېږي، هغه هم په دې روحیه روزل کېږي چې هغه به د جرن مسله راپورته کوي. یو بحث. نو په څنګه باید یو کمزور افغانستان وي. دویم بحث دا دی چې په تېرو 40 کلونو کې پاکستان د افغانستان له قضیې څخه څه چې نن لري، پاکستان په نړۍ کې بل هیڅ تولید نه لري پرته له دې چې د پراکسي کورسز یا نیابتي ډلې تولید کړي، او یوازې په افغانستان کې نه، په کشمیر کې وجنګولې. حتی ځینې راپورونه داسې وایي چې په فلسطین کې هم کلونه وړاندې وجنګولې، دغه نیابتي ډلې په کرایه باندې ورکوي. خاصبې د نړیوال مارکیټ لپاره د تولید همدغه و. د سیمې د قدرتونو او د غربي هیوادونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو د لوبو لپاره د همدا تولید درلودی، او دا تولید چې پر د باندې دی نور بل هیڅ نه لري. لهذا لکه په تېرو 2 کلونو کې چې دی ډېره هڅه وکړه چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، چې ون نه پېژندل شوله، او دلته د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو توجه کمه شوله، او د طالبانو په رسمیت پېژندل په مستقیم ډول پاکستان ته امتیاز ورکوي. د پاکستان لارې د امتیازات تللې دي افغانستان ته، هغه به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه وکړه طالبانو بس. چې دا کار ونستو نو د ټي ټي پی مطلب فوټو سوا ټي ټي پی منګور تر اوسه سوا په منګور سوا کې مش بیا د شپږ مې سوا نه خلک را فوټو سوا چې دې چې کوټونه ورته سپارل شوي دي نن ټي ټي پی هلته بریدونه کوي د دې تر څنګ د طالبانو سره شخړې رامنځته شوې او موږ ولیدل چې کانګرس په ګډون باندې متحده ایالاتونو ولسمشر هم دا وویل چې په سیمه کې ټي ټي پی یو خطر دی پاکستان ته او موږ د دې خطر مخنیوي لپاره د پاکستان سره ولاړ یو. نو دا هغه امتیازات دي چې سیمه کې نامي راولي او د دې تر څنګ هغه یو څه اعتماد د پاکستان په تیرو تیرې وکړه چې په ځانګړي توګه د 2013 په دې پاتې کې پیچې هم مبارزې هلته پیل شوې. بیا د پاکستان پخوانی لومړی وزیر چې له دندې ګوښه شو د اردو د پاکستان د پوځ کوم اعتبار او هغه تر یو بریده پورې په پاکستان کې خراب شو. هغه اعتبار بېرته ترلاسه کول پاکستان کې داخلي سیاسي بې ثباتي او په خلکو کې دا روحیه ورکول که موږ نه یو نو تاسو بیا خلک خوري د دغه ټولو مسایلو لپاره د پاکستان په باندې تاسو ټوکې شخړې کوي او د ټول لوی لامل نه دغه چې کوم ډول افغانستان او د نړۍ څخه د افغانستان په باندې باج اخیستل یا ترګري په باندې پیسې اخیستل.
ډېره مننه سلامت اوسه آزاد صاحب. منصور صاحب تاسو مخکې وویل چې ټوله انتقاد او ټوله پرمو په پاکستان واچوله، لیکن پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې پنازایونه لري، له هغه ځای نه اوړي اخوته حمله کوي، د چترال د حمله په شمول طالبان باید مخه ونیسي. نو دا پرڅنګه تاسو یوازې په پاکستان اچوي؟
موږ او تاسو که د ټي ټي پی تاریخچه وګورو، دا د تیر امارات په وخت یا پیغام د مجاهدینو د وخت نه په باجوړ دیر سوات او ملکان ډیویژن شورته واجی او مومندو کې د اسلامي نظام په دایره راپورته شوی د تورپټکی او تحریک سلسله ده او د تورته نور هغه درسونه د لټفلې چې هلته پاکستان کې د اسلامي نظام په نوم روزل شوی یا ځینې په استخباراتي د لټفلو کې وی او د کشمیر په جګړه کې بوختو د رسی په افغانستان کې وختن فوختن په نظامی عملیاتو او مسایلو کې به دخیل وو.
په دې کې شک نشته پاکستانی طالبان مخکې تر دې چې افغان طالبان پیدا شي او یو تو رسی شي دا وو، لیکن اوس دوی وای چې مرکزونه په افغانستان کې دي طالبانو سره لمدغه افغان طالبانو سره دي امریکا او دی افغانستان دی حکومت په ضد او شپوشه جنگیدل دلته موجود وو او لدې زیدان دوی وای چې ور اوړي اخوته حمله کوي.
نو دا خو که دوی وایي چې اوګه په اوګه جنگیدل خو د اخوا نه براتله، دلته خو افغانستان نه زیږولي نه افغانستان جوړ کړي نه مثلا افغانستان تجهیز کړي او تمویل کړي او نه هم د افغانستان تذکیري او کارتونه ورته.
منظور دار چې دوی وایي چې اوس په افغانستان کې جنگ نشته او طالبان دا کنټرول لري چې د مخه ونیسي.
نه خدا که دلته وی طالبان به مخه ونیسي، که دلته وی افغانان به په حکومت فشار راوړي چې زموږ ګاونډي ته ضرر مه رسوئ، که ګاونډی سم وي، که ګاونډی ښې ارادې ولري، که ګاونډی رښتیا ووایي او دروغ نه وایي، که ګاونډی د کنسپیرسي تیوري د توطیې د تیوري د پراکسي وار او د نیابتي جګړو د تیوري پنډي او جوالي نه وي، لکه څنګه چې ښاغلي خاټک صاحب او کلاک زمون گاونډه د انګريز د پنجاب ریجمنت هغه په خوانه اجیر نوی چې یو انګريز مشر به مخکې وي یا څو انګريزان او نور به هم دوی و چې په بیوازلو به دفاع افغانانو او پښتنو به په نیوازي د اوسنی افغانستان بلکې د مقبوضه افغانستان د باجوړ د دیر د سوات د بلوچستان او د نورو سیمو خلک به ذبح کول او وجل به. که دا گاونډه حالت په خپل خلکو دا اوس چې د دوی تذکری لري، که دوی په باجوړ کې ظلمونه نه وای کړی، که هلته د صاحبزاده هارون رشید چې د پارلمان د برحال وکیلو د پاکستان او د جماعت اسلامي مشر و، د هغه کور د دوی پوځیانو په بمونو نه وای الوزولی، د هغه مور بیبي، د هغه وراندارګانې، د هغه وریرې او د کورنۍ تورسری د خپلې قلا تر خاوره او دیوالونو لاندې نه وای کړی، که هغوی په دیر او سوات کې سپینګیري خلک په پړو نه وای تړلي او کشکړی نه وای، که په خپلو کورونو کې په کیبلونو نه وای وهلی، که په وزیرستانونو کې بېګنا او بېدفاع خلک نه وای وژلی، که په بلوچستان کې د مسینګ پرسنز په وزیرستانونو کې، دا اوس چې تاسو په اسلام آباد کې دا پرلتونه او مظاهرې ګورئ چې د سلګونو او زرګونو خلکو عکسونه میندې خویندې بلوچې پښتنې سندیانې دا پورته کوي، حتی ګلګیتیانې او سرایګیانې مېرمنې دي بچی دي دوی دا پورته کوي مونږ فکر کوو چې دا ټول د دغه پنجاب رجمن د ازایمو او جنایاتو ښکارا جوابونه او دوی چې دغه خپل خلک یې ورکړي
صحیح شو ډیر مننه
دغه خپل خلک یې تاسو د منظور پښتون پر لټونه وګورئ تاسو د ټي ټي پی غونه وګورئ دوی ټول په خپل وایي چې دا زمونږ تذکيري دي پاکستاني تذکيري لرو مونږ د امدي زیوز مونږ کورونه دلته دي مونږ وسلې دلته دي مونږ هډي دلته دي مونږ حضور دلته دي نو دا که اوس پاکستان د خپل بام واوري د افغانستان په مظلوم ولس او په دغه نوکار حکومت یا په تیرو حکومتونو اچي مونږ فکر کوو چې په دې نړیوال هم پوهیږي د پاکستان خلک هم پوهیږي چې دلته نور پندونه دي نور اجرتي
کارونه دي. خټک صاحب تاسو څه وایست؟ یو خو دا و چې د ټي ټي پی د جګړې هدف څه دی؟ دوی آیا په ټول پاکستان کې غواړي چې واکمن ووسي او د افغان طالبانو غوندې دغه سیو نظام جوړ کړي او که د دوی هلې ځلې یوازې تر پښتني سیمو پورې محدود دي؟
ارزاده چې ټي ټي پی او طالبان بل سازمانونه نه دي، دا یو سازمان دی او د دې ستراتیژي یو ستراتیژي ده که څه هم دوی تاکتیک په توګه دی دا اواره کوي چې په ظاهره د شو خېچ دی بل تصمیمونه نیسي، خو زما په خیال کې یو تصمیم دی. نو داسې دی چې دوی خو په فعالیت عمدتا پښتني سیمو کې وو او دا خبره چې کوي چې مثلا د فاټا د ادرام یا د پخوانۍ قبایلي سیمې پښتونخوا کې یوځای شوې ده هغه ختمول غواړي، خو دا کار چې دی دا خو بیا داسې ښایي چې لویه لوبه چې کومه د سیمې کې را روانه ده نوی جګړه هغې دپاره بیا پټ ځایونه په کار دي، داسې سیمې په کار دي چې هغلته کې یعنی میډیا لاړه نه شي او لکه چې پخوا د سیمه کې چیچن ازبیک او ټولې دنیا نه ترګر راغلي وو.
یعنی تاسې باور لرئ چې که فاټا بیرته بحاله شي دوی به له جګړې لاس واخلي؟ د دوی فکر کوي چې غوښتنې به همدومره وي؟
نه، دا خو یو آغاز ګوره، دا فاټه بریدلو خبره چې ده کنه داسې ښکاري دی کې د بهر لاسم شته، ځکه چې ګوره دا اوسنی جرنیل چې دی د پاکستان دی وایي چې زه خو هېڅ د سره ټي ټي پی سره خبرې نه کوم، دا ډېرې توندې تیزې خبرې وکړم، مګر بیا په عمل کې بلوچ پېښور ته ولاړو هلته کې په یو جرګه کې ووي چې دغه ضلع چې دی ته بل سیکرټریټ جوړوم دووي، نو هغه خبره چې ټي ټي پی کوله دم وکړه. نو دا داسې ښکاري چې دا لویه لوبه ده دی کې، یعنی د افغان طالبان ټي ټي پی د هغې سره پاکستان فوج دی ټول هغې لوبې لوبغاړي دي، نو دوی ځینې خبرې اشارولی نه شي، یعنی د ټي ټي پی د نفوس چې دا دی چې جنرل فیض راوستې ده، اوس خو جنرل فیض نشته کنه، اوس څنګه د ټي ټي پی دومره په لوی قوت سره په دې سیمه کې موجوده ده؟ نو دا لویه لوبه ده، بهر نه لوبه ده، او بدقسمتۍ سره پښتنو په سیمه کې بیا یو ځلې د جنگ میدان چې دی هغه جوړیږي، موږ د جنگ خاشاک پردي جنگونو کې موږ د جنگ خاشاک جوړیږي.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورڅنګ رئیس نجیب الله آزاد، او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور سموش. خټک صاحب، یو پوښتنه بل هم غواړم چې له تاسو څخه وکړم. ټي ټي پی د خپلو حملو تاکتیک او هدف بدل کړی نه دی، بس ویل کېدل چې پخوا دوی په عامو خلکو ډېرې حملې کولې، قومي مشران، ملکان، قبایلي مشران، حتی ځینې ملایان دا یې په نښه کول، لیکن اوس ویل کېږي چې دوی تر ډېره پورې یا اکثره حملې د پوځو، پولیسو او همداراز ملیشو خلاف دي.
او دې کې شک نشته، دا ستراتیژي کې بدلون ښکاري، ځکه چې پخوا چې یو هغه کې سیاسي ګوندونه، خصوصا ملي ګرا سیاسي ګوندونه، عوامي نیشنل ګوند او ځینې وخت پیپلز پارټي د دې خصوصي هدف وو. اوس دې کې شک نشته چې عملې زیاتې په فوج، پولیس او اف سي باندې دي. دویمه دا ده چې دویم بدلون چې تاسو ذکر نه کړو، دا دی چې دوی هر ځای کې یو موازی اداره، یعنی پیرلل ایگزیکٹیو یا پیرلل ایڈمنسٹریشن هم جوړ کړی دی، جوړی اعلانې هر ځای ته پاره. نو دا هغه ستراتیژي چې کومه طالبانو په افغانستان کې دیولې وه، دوی دلته کې دا اوس کوي. خو لکه چې ما مخکې تازه کو، دلته کې دوی چې ټول پاکستان باندې قبضه کول، دا خو فعلاً خو دستی خو ښکاري نه چې داسې به کېږي، خو پښتونخوا کې دوی فعالیت زیات شوی دی، قوت یې زیات شوی دی. خو ما ته ښکاري چې پاکستان دولت یا پاکستان فوج چې دې خلاف د خلاص مټ باندې گزار نه دی کړی، نو هغه کې یو خبر دا ده چې ماته لوی لوبخکاری بهرنی لوبخکاری. ها دا خبر هم باید چې وکړو چې د پښتونخوا کې خلک چې دي هغه پوه شوي دي. دا لومبی ځل دی 15 کاله کې چې عام پښتون په دې خبره پوه شوی دی چې دا جهاد نه دی، فساد دی. یو دې خبر مې پوه شوی دی، ځکه چې هغوی ولیدل چې کوم ځایونو کې دی د علاقې نیولې وې، سوات کې پخوا یا وزیرستان کې د تیرو کلونو کې، نو هلته څه ظلمونه په خلکو کړي وو او څه کانې په خلکو باندې وشوې. نو یو دا چې فساد، دویمه خبره خلک په دې پوه شوي چې دا فساد باران کې نه دی رالوېدلی، دې راوستو کې پاکستاني جنرالانو هم لاس دی، یعنی مخکې وو که دا اوس دی. نو دا د دې پالیسیو په نتیجه کې دا فساد دلته راځي. درېمه دا چې دې شاته بین الاقوامي قوتونه دي، یعنی چې امریکا چې پخوا شوروي سره جګړه وه، اوس د چین او روس سره او ایران سره جګړه ده. نو دې دپاره بیا دا راولي، نو خلک چې راووتل، که دا خلک نه وي راوتلي پښتونخوا کې تیر یو کال کې، نو دا دلته ځینې سیمې به دې مخکې مخکې نیولې وې، او پاکستان فوج به جاسوسونه راوستې وې، امریکي ډرونونه به هم راغلي وې، نوې جګړه به اوس په زور کې وې. خو دا زموږ د خلکو چې کوم مزاحمت مقاومت وکړو، لا جګړه یې لکه وزنډوله، په شای کړه، په شای وطن بغله، ځکه چې ولسونه راووتو هغې وجې ترګریم مرد آباد او د پاکستان د فوج اپریشنونه مرد آباد، دواړو مخالفت وکړو. نو دا یو قسم ته ډېر پیچیدونه تصویر دی، خو دا داسې ښکاري چې یو نوې لویه لوبه زموږ سیمې ته راګډه شوې ده.
ډېر زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، تاسې د دې نوې لویې لوبې په اړه څه فکر کوئ؟ په دا لوبه به چا پیل کړي وي او څه هدف په خاطر؟
ګوري، په لوی انځور کې مسله یوازې تر پاکستانه پورې محدوده نه ده. د سیمې د قدرتونو او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ دغه سیاسي وي که اقتصادي وي، حتی نظامي شخړې دا پخوا هم وي، دا نن هم دي، دا سیالۍ او دا دښمنۍ به سبا هم وي. او د نړۍ د پرمختګ سره، د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره، هیوادونو تل دا هڅه کړې ده لویو قدرتونو په تیرو دوه درې لسیزو کې په ځانګړې توګه اوس، چې هغه دغه ډول جګړې له خپلې جغرافیې خورا لرې وساتي او په نورو سیمو کې دي. هغه هیوادونه یا هغه قدرتونه چې دی د سیال بلل کېږي، هغه د هغو ګټې وګواهي. په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا کې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه، یا د ناټو د کوم اتحاد چې دی، د دې سیالان چین او روسیا دي، او په هغه سیمه کې دغسې یوه جغرافیه باید وي چې هلته د دغسې هیوادونو ګټې وګواخل شي وخت نا وخت. د هغه دپاره متحده ایالاتونه په ځانګړې توګه د یو داسې هیواد اړتیا لري چې هغه د هلته د دې لپاره د قراردادي رول ولوبوي، او په ډیپلوماتیکه ژبه د هغه ته د غیر ناټو ائتلافي هیواد وي چې هغه پاکستان دی. د دغسې لوبو تر شا دغه ستر قدرتونه دي. د افغانستان او د پاکستان مسایل ته چې به راشو، دویم او درېیم فیس ته د دې لوبو ګورې، د سی ټی پی په افغانستان کې، د پاکستان هغه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د ټي ټي پي د حضور څخه څوک انکار نشي کولای. هغه ځکه چې موږ ولیدل په تېر یو نیم کال کې چې د طالبانو په کوربتوب باندې د پاکستانیانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ په کانتیننتل کې ناستې وشوې، مذاکرات د ترمنځ وشول، او دا کوربتوب افغان طالبانو کوي، د پاکستاني پوځیانو او د طالب ټي ټي پي ترمنځ، د پاکستاني ملکی هیئت، د پاکستاني دینی علما تقي عثماني مشرتوب کوي، او حتی د قبایلو په نوم باندې ځینې کسان راولې ژلې شهر د خلکو سره ویني. او دغه نه وروسته بیا په ناڅاپه ډول د ټي ټي پي انتقال د کرښې اغاړې ته په سوات کې د ځای پر ځای شوله، په منګوره کې لسګونه زره خلک راووتل. د دې کړنې په وړاندې هغه شوه چې په تېرو 15 کلو کې چې ډېر کړي ټي ټي ام تجي په پښتنو کې پیدا کړی و. نو دا ځکه دا ټوله مسله کنټرول ده، اوس چې د دغه لوی لوبې تر شا د پاکستان ځانګړی هدف څه دی؟ پاکستان د خلو د پاره پرته لدی چې دغه پراکسی فورسز یا دیابتی ډلې وزېږوي، او هغه مغه کنسپیرسي تھیوري چې دی، بل هیڅ نه لري. د په دغه اویاو کلونو کې د نړۍ سره د تګ لپاره بل هیڅ نه دی کړی. د نن هم په یوشتون پیړۍ کې چې هغه لري د سیال دی، البته سیال ورته وایي، هغه سیال خو څنګه ممکن ته هم نه ګوري. هند دغه موقف چې دی، نن د جیشل کانفرنس هلته روان دی، هغه ډول چې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د متحده ایالات د مشر نه یوازې شتو ته حساب کړی، هلته اوس د دې څومره ورته خوشبینه وو، متحده ایالاتونو مشر د هند سفر ته یا د هند سره د اړیکو لپاره څومره خوشبین او خوشباور ده یو څومره غواړي چې دالي کې وپالي نو هند حال ته دی ځکه چې هند پر خپل نور ټول نور هغه د پرمختګ پر لار باندې سمای گزاري کړل چې یو هیواد اتیا کوي لکه پاکستان یوازې په همدغه پراکسی فورسز باندې په همدې نیابتي ډلو باندې
دا شرایط وسته بدل شوی غو دشکاری چې وس هند مره پرمختګ وکړو او هند له امریکا سره ډیر نږدې شو هغه اهمیت چې تاسو ورته اشاره کوي نور د سشکاری چې پاکستان په دې سیمه کې ونه لري خو خیر یو اوریدونکو لرو بیا برته درګرزو لمړی اوریدونکو مو محمد نبی احمدی دی احمدی صاحب مهرباني کوي
سلام علیکم شبات
سلام علیکم سلام علیکم مهرباني
مانه خوشاله وسې البته شبر ته مخته رسنۍ ډېر تعقیب و یعنی بېش فکر کوه چې موږ دغه شغل قسم دغه رسنۍ دي دغه بعضې وخت کې آزاد صاحب یعنی بېش یو خبرې کوي چې تقریبا موږ تاسې دغه سره بلې ورته دی زیاتره وخت کې وایي چې طالبان کلو پاکستان کې دي شبر صاحب تېر حکومت موږ تاسې ټول امریکا کې یو یا د خپل په امریکا کې ده انه د فعالیت کوي نو بېش فکر کوه چې د هر خلکت جب انسان یو څوک اوسېږي نو هغه بېش دي چې هغه د غلام دی تقریبا که دغه طالبان د افغانستان پاکستان کې موږ ته بهتره معلومې خپل خپلوان لرو هلته یې د شوته احتیاج دی غوته ضرورت لري نو دا یو نیاز ده په معمول ده په افغانستان کې اوس موږ نړۍ کې یو مملکت نه بل مملکت بل نه بل ته دا خلک اوسېږي نو هغه خپل فعالیتونه چې موږ تاسو خود مختار یو تقریبا هغه خپل عنانات او خپل هغه مختل لاس کړه نو دا خو یو بهتره کار ده یعنې پاکستان خو اوس وګوره چې موږ تاسو سامه خبرې کوو چې برته پاکستان ټولې نړۍ لپاره اعتبار لاسته ورکړی ده یعنی دوی وګوره چې فابریکې یا پروژې کارونه چې مخکې بوت هغه اوس نتیجه نه ورکوي یعنې ټول پوسیبل دي په
شغل امریکا ډېره مننه احمدي صاحب ستاسو پیغام واورېدل شو یو بل اوریدونکی هم شته بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ زرمل وال صاحب
دغه جنگ د طالبانو او د پاکستان د ځواکونو وندا د خدای ودام طالبان لري وای وای مسجد شراط ومنه د قران حکم در اثر نافذ کی نو دا پر مخ خدای پر ودر د شراط خو کی خدای چا توانسته په قران کې دای چا توانسته نو دغه پر مسجد وش پر ود من وسط ما دا پښتنه د دغه د دې جواب خدای معقول جواب راکې دغه پر مسجد پر ودر شراط کې او په قران کې خدای چا توانسته نو دغه بیا د دې دغه پر شراط سره و شراط قال مسلمان حتى مسلمان خو مسلمان ده چې قران او شراط ومنه نو دا پر مخ ته دی پر ودرې پر د طالبان باندې ځکه دې تک وکاو بیا خلک دې مجرمان دي دا دی ولې نو سره منه او دا خبره دی ولې سره تای دی دا جنگ ولې پر دا ودا پر څه باندې روان ده ما ته پښتنه ولرم مېرمنوس
ډېره مننه سلامات اوسې کور ودان ور به شو شاغل منصور ته منصور صاحب کته سي دي دوه دوه وريدونکو د سرګندونو په اړه څه نظر لري مېرمنې
مهرباني لومړی ورور چې اشاره وکړه د آزاد صاحب خبرو ته چې دی سوي جواب ورته وایي او د بل ورور چې
په دې برخه کې چې دی وایي چې د طالبانو مشران کورونه په پاکستان کې وي نو څه پروا لري
او دا خو وایم دا غوی نظر او د دوی وو کې دی چې دوی جواب وایي خو بیا هم ځوایم چې د نه واځي د طالب مشران او بلکې هر هغه څوک چې په افغانستان کې واکدار وي که په خوانی حکومتونه وو که اوسنی مسولین دي زموږ بار بار غټ پرې دا وو چې هر هغه څوک چې په خپل دلتنوي کورنۍ دلتنوي او په دری کې به مېل چې اولاد او مادر اولادای دلتنوي هغه نشي کولای چې د افغانستان د خلکو خو خدمت وکړي شي ځکه دغه خبره ناس بدلتوي او زړه به پکندو کی وي نو خدای دا چې کده چا کورنۍ او کورونا او بچي په پاکستان کې وي که په قطر کې وي که په نورو هیوادونو کې وي هغه خپل هیواد ته راوړي دوی په دې سره کې دي چې د او په امر سیمو کې وو سوي د ځان سره کاغه ولایتي مسولین دي د ولسوالۍ دي او که نور د نورو دي تر څو چې د مسولینو کورنۍ د هغه سره په امر سیمو کې نه وي هلته د پرمختګ د امنیت او نورو مسایلو په وړاندې هغه جدي کار نشي کولای دا تجربه خودلې دا چې چیرته د دوی اولادونه او کورنۍ د مسولینو عمل توي راغوي د امنیت لپاره د فکاو لپاره د پرمختګ لپاره د خوښوندي لپاره د خروختون لپاره د اقتصادي او تعلیمي او اخلاقي چاپیریال د جوړولو لپاره بیا پراخی هڅه کولای شي او دا هڅه لکتر لګه د دې لپاره می چې د دوی اولادونه خلک ګوري د دوی اولادونه او کورنۍ د خلکو سره راشه درشه کوي دی او بل نزدې کړی کوي اثرات په پریوزی کاغه پیغام چارواکو ته نه رسیږي دا غوي د زامن او د لورګان او بیا د واده خاده او د نورو مجالس
ته نه اوسته دومه بخې ته دوه مردون کتاب جواب وایي چې ډیر و د کم پاته دی مهرباني
بله بله دوی چې د پاکستان کې د اسلامي نظام او د اسلام په فکر خبره وکړه دا واقعیت دی چې د پاکستان شعار د ایجاد نه دا و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو د لا اله الا الله د کلمې تر لاندې یاد دې شعار غوښتنې بیا ډېرې پراخې دي د دې شعار غوښتنه دا ده چې هر هغه نظام چې شعار لا اله الا الله وی دا غټول اصول او قواعد او قوانین به د دې کلمې او د الله د احکام تر لاندې وي ان الحكم الا لله هغه مشاهیر چې د دې هدف لپاره قرباني ورکړي وا هغه د جناب پتیر نه و هغه مولانا عبید الله سیندی او هغه مولانا شیخ الهند او هغه د مومند مولانا وزیرګل او هغه د ترومزو حاجی صاحب چې لخرې د انګریزانو په پولاد دی تنظیم کړی وی هغه د دیر او سات او د باجوړ او د کوټ نوابان او مشران او هغه ای پی فقیر او هغه پیر پګالا او دغه سی د کوټکی خانان او نور خانان او مشاهیر و چې د اسلامي نظام د پاره مجاهدی او مبارزي وکړي او تر ملتان د درینیم لکه پوز په قوت تر انګریزان غلبولي و او نګدي و چې ټول هندستان ونیسي په دا چې د لاهور معاهده وشو مجاهدین لکه چې بیرته راستان شي او هغه لوی دایې فاتې شو نو مونږ وایو چې کپټ پاکستان شعار دا وی حتمند پاکستان خلک او ټول مسلمانان دا غواړي چې هلته د هیرا منډی نوی هلته په پنجاب کې اسلامي نظام وی هلته د انګریز د لاډ میکالی قانون نوی او هلته د الله قانون حاکم وي کچیر هلته د الله قانون حاکم شي او د الله د قانون لاندې هغه د خپل گاوندانو سره د خپل خلکو سره قانوني معاهده ولري قانوني راشه درسه ولري او دغه جنایات او ظلمونو او د وزارتي قتلونو نه لاس اخلی پردی کراکخ فوزونه نشي لکه د روسي واګنر غوندي اجیر نشي لکه د امریکي بلاک واټر او د تورو غوندي د پنجابي فوز نه استفاده و نشي د انګريز او د امریکي او د غرب د ګټو لپاره موږ فکر کوو چې په سیمه کې پام پر اخامن راشي د پاکستان خلکو ته به یو ټول په سوخاله کې ژوند
وکړي کوربدان منصور صاحب خټک صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی د تور هم په ارتباط وویل چې ترڅو چې پاکستان د افغانستان له لوري ترهګری په اړه مطمئن شوی نوی او لږې خو د اندېښنې پایته نوی رسیدلی تر هغو د تور هم په اړه خبرې نشي کېدی یعنی تور هم به بند وي او پاکستان تر دې موقت صدر اعظم پورې بیلابیلو چارواکو وویل چې په افغانستان کې وسلې د تروریستانو لاسته لوېدلې دي د امریکا څخه پاتې وسلې هغوی ته سپارل شوې دي په یو شکل سره طالبانو ته وایي چې تاسې ورکړي دي افغان طالبانو ته وایي فکر کوي چې دا مسله به د طالبانو د پاکستان اړیکې نورې هم خرابې کړي
چې دا د ولسونو نه بدل اخیستل د افغانستان د ولس نه بدل اخیستل د لارې بندول تورخم لارې خو یعنی نه د پاکستان د جنرالانو ملکیت دی نه طالبانو ملکیت دی دا خو زموږ د وطن لارې دي د وطن لارې دي څنګه ته تړي او ما د تاسو کو چې طالبانو سره ورانه یي دلته طالبانو جدادونه دي اسلام آباد کې پلازې دي د پلازې ولې نه دي سورنه چې هغه د خپلو کې سره یو بل نه بدلې واخلي او خو ولسونو افغانستان خلک یعنی بلوزی یو ماشوم مرشوی په خبر کې وفات شوی دی بیماری نه کورنۍ په تورخم کې ناسته درې ورځې جنازه وړل غواړي مړې وړل غواړي هغه اجازه نه ورکړي
د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او دا چې وایي چې الته وسلې پاتشوي دی او وسلې تر هغه رو ته پلاس ورغلي دي منځوري هم دغه ډی ټی ټی پی غړي دي نو دوی ظاهرا بل لار نه ویني یعنی جنگ نشي ورسره کولای غواړي چې هم دغه سي فشار پیراوړي
دا تاسو یعنی د پنځه اویا کال شپږ اویا کال وشو چې پاکستان جوړ شوی دی. دی هغلته کې که د بادشاه حکومت و که هغلته کې د داود خان حکومت و که د نور حکومتونو دی همیشه دغسې کړي دي افغانستان خلکو سره. دا چلند چې دی دا بیخي غیر عادلانه او غیر قانوني چلند دی. څو واره یعنی تاسو وګورئ افغانستان سره د ترانزیت تجارت معاهده ده، هغې معاهدې له مخې دغه بینالمللي معاهده ده، هغې له مخې تاسو څنګه د تجارت لاره تړلی شي؟ دوی تورخم بند کې چې کله خوښي لکه د دیر نواب به چې کول یا د سوات والی به چې کول دا خو بیخي شخصي حکومتونه هم داسې نه شي کولی. نو عرض دی چې دا بیخي په کار ده چې تورخم دروازې پرانیزي او د خلکو باندې دا چې کوم ګوره خاردار ته مزې غځولی دی ډیورانډ کرښې سره، مګر تاسو وګورئ دا مزې ولس ته غځولی دی. تورستان خو زی راځي دي د دیم تر شکایت کوي چې راځي د په کومه راځي چې تاسو
خلک صاحب همدلته یو سوال دی و بخې تاسو په خبرو کې لویشمه هغه دا چې د پاکستان پوځ وایي چې ونیوي فیصده یې دغه ازغن سیم غځولی دی، نو پاتې شوه یوازې درې فیصده ډیورنډ چې هلته ازغن سیم نشته. نو دا هم یو سوال ځینو ته پیدا کېږي چې نو طالبان بیا له کومې لارې اوړي، ټي ټي پي غړي له کومې لارې له ډیورنډ اخوا ته اوړي؟ آیا دا خبره په پاکستان کې نه مطرح کېږي؟
مطرح کېږي روزانه چې دا مطرح شي. خو دا پی ټی ایم والا ولې بندیخانه کې دي چې دغسې سوالونه پوښتنه کوي؟ بیا خو درته وایي چې دا وایي چې دا د هندوستان استخبارات خبرې کوي چې دا سوالونه پورته کوي، یعنی چې د زموږ د ځوانان وزیرستان کې راپورته شو د 2014 د جنگ نه پس، هغې وویل چې پنځه تراګرو نومونه واخلې، پنځه زیات نه پنځه، چې تاسو دومره تیاری راوستې ټانکونه هم راوستو چې پنځه تراګر څوک چې تاسو وژلي دي پنځه. نو دوی وایي چې دا خبرې ډېرې ملک دشمنه خبرې دي، تاسو د ریاست په ضد د دولت دا خو دې سوالونو جواب نشته دی سره. دی خو واقعیتونه وایي، نو دی او طالبانو خلکو ته چل جوړ کړی، دی او طالبان یو دی، خو افغانستان خلکو ته چل جوړ کړی دی، پښتونخوا خلکو ته چل جوړ کړی دی.
بله ډېره زیاته مننه کورودان. ډېر کم وخت لرو آزاد صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسې په نظر کومه حل لاره شته چې بالاخره د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا جنجالونه پای ته ورسیږي، په داسې یو حالت کې دواړه خواوې ژوند وکړي واوسي چې یو له بل سره کار ونه لري، داسې کار چې یو بل تخریب کړي، بلکې د تجارت او دوستۍ له لارې له یو بل سره کومک وکړي؟
لومړی تر دې چې دې پوښتنې ته لاسمه مختصر ډول هڅه به وکړم چې دا میلما هغه پوښتنه چې ما ته راځي کړې وه هغه ځواب کړم، که څه هم دا زنګ وهونکی ورور طالب پلوه و، لاکن دغه خپل دیده د ورته وکتل. زه به فابیانه ډول درته دا ووایم، کله هم چې زه دا ادعا کوم چې طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د دې اوسېدل او د یو عام افغان مهاجر اوسېدل ځمکه او اسمان فرق کوي. زه په امریکا کې اوسم، زه په افغانستان کې په قدرت کې نه یم، چې بیا بېرته په قدرت کې زه امریکا چیلنج کوم او د دې ادعا ولا د امریکا سره د جګړې ظاهري جګړې خبرې وکم او کور مې بیا دلته وي. که نه طالب په پاکستان کې، طالب افغانستان ته خپل واک لاندې لري، ټول افغانستان د ده سره دی، خلک د لوږې مړ کېږي، خو دی هر څه لري، د ده کورنۍ هلته څه کوي؟ او بیا چې د کورنۍ هلته دی، دا جرات نه شي کولی چې دغه په وړاندې ودرېږي. همدغه ډول لکه په عامیانه لحاظ دی، د ورور ته بس داسې ووایم چې ته په یو کلي کې وشې، د کلي ملک یې او د یو بل ملک سره د ځاني دښمني د وژنې سره کوي، خو خپل بچیان د لېږلي دي، هغه په کور کې پراته دي، او بیا ورته وایي چې زه جګړه کوم. که نه دا ډېره غیر منطقي ده. نو خدای پوهېږي دی پوښتنه جواب شوي. راځمه ستاسو پوښتنې ته. د پاکستان جوړښت بیا تر ننه پورې بیا د افغانستان په مسله کې د ښکېلتیا او د خپلې ګټې په هېڅ عنوان دا امکان نه لري د توقع نه شو کولی چې دا وضعیت دې سم شي، تر هغو پورې چې نړیوال قدرتونه د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان په مسایلو کې په خپله پالیسۍ کې تغیر رانه ولي. که څه هم تاسو خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې د هند او د پاکستان د هند او د متحده ایالاتونو نږدېتوب به د پاکستان هغه رول چې دی هغه به ډېر کمزوری کړی وي. نه، هغه هېڅکله ځکه نه شي کمزوری کولی چې هند په د متحده ایالاتونو دپاره د نیابتي جګړو ته قرار نه شي کېدلی. هند یو پرمختللی شتمن او زبرځواکه هېواد دی. متحده ایالاتونه دغسې یو ټیکه داته د کوڅې ټیکه داته اړتیا لري چې هغه بل څوک نشي کېدلی، هغه پاکستان دی او تل به دې ته اړتیا لري، تر څو چې متحده ایالاتونه په ځانګړي توګه د افغانستان په قضیه کې په مستقیم ډول نه د پاکستان له لارې چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې وه په خپلو پالیسیو کې تغیر رانه ولي، پاکستان به د دې لنګې غوا څخه همیشه شدې لوشي. که هر څومره د افغانستان هر نظام، طالب خو لا نظام هم نه دی، که هر نظام د پاکستان سره په خپلو کړو وړو کې په خپلو پالیسۍ کې هر څومره نرمښت پاکستان غواړي رایه ولي، بیا هم پاکستان له دغه کړنو خلاص نه اخلي. تېرو خلکو کړنو کې جمهوریت پر مهال موږ ولیدل چې څو واره دواړه ولو مشرانو هڅې وکړې چې پاکستان سره اړیکې ښې شیکلی او د افغانستان لپاره هیڅ څنګه بنوا، لکه په پاکستان هیڅ کله نه ورسله او پاکستان دې ښکارا اوسه
ډیره مننه سلامات
موږ ما نو نو دا د پاکستان
دا یو دقیقه لرو چې دا یو دقیقه هم د منصور صاحب حق دی. منصور صاحب تاسو په هم دې موضوع څه نظر لري؟ لاندې خبري وکي.
زه فکر کوم چې موږ د دوو نږدې ګاونډیانو په توګه څنګه چې زموږ ولسونه سره دوستان دي او دوستان پاتې شوي او دوستان به وي، دغه سې د حکومتونه خپل ستونزې حل کړي، پنجاب رېجمنټ او پاکستاني اسټابلیشمنټ دي د اونکې ستراتیژي یا ستراتیژیک ډسکونه نور پرېږدي، نور نړۍ پرمختګ کړي. دا هغه وخت نه دی چې پنجابي اسټابلیشمنټ دی همیش پردي پنډونه د انګریز او د امریکي او د نورو راوړي، دلته دی کله د طالبانو پخوانی نظام ړنګوي او کله دې بیا د جمهوریت او د نورو حکومتونو سره او یادې هم د اوسنیو طالبانو سره جنجالونه کوي. دا ټول جنایات افغانستان د مظلوم ملت په وړاندې دي. دوی د نور لدی شو ما
سلامت اوسئ. ډېره مننه وخت هم دومره. ښاغلی صدیق منصور د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ رئیس نجیب الله آزاد، او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک، ډېره زیاته مننه له تاسو اورېدونکو منندوی یو د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته اورېدئ شئ.